ساعت په کابل کې د سهار 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو خبری مجله زفرشته جلالزی او طاهر روشن وړاندې کوو. په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت وایي په هغه طریقه کې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ورڅخه په هوایي بمباریو کې کار اخلي ډېر مشکلات لري. د افغانستان جمهور رئیس قربانبیک برکیوف وایي په افغانستان کې وضعیت د جګړې له لارې نسي حل کېدای او دغه هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د شکلو ډلو ترمنځ د مذاکرو لپاره کوربه سي. د کاناډا پوځ په کندهار کې د خپل عسکر د وژل کېدو خبر ورکوي. د لشکرګاه ملکی هوایي ډګر د پروازونو لپاره پرانیستل شو. په لبنان کې وسوالې ډلې حزب الله په دغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو هرکلی کړی. د برازیل په ځوایي په اتلانتیک کې د ایر فرانس د غورځېدلې الوتکې د سپرلیو څلوروي جسدونه یې موندلي دي. او د هغو دوو امریکایي خبریالانو کورنیو چې په شمالي کوریا کې شاقه قید محکومي سوي د دغه هیواد له حکومته د مهربانۍ غوښتنه کړې ده. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه د یو شمېر نورو رپورټونو او خبرونو په علاوه د کابل په اړه د افغانستان د وضعیت په اړه او د سیمې د حالاتو په اړه د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د خبرو شویو مقاله او تفسیرو جزئیات هم اوریدلی سي. د امریکا د دفاع وزارت اعتراف کړی په هغه طریقې کې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ورڅخه په هوایي بمباریو کې کار اخلي مشکلات موجود دي. دغه هوایي بمباری اکثرا د ملکي تلفاتو سبب سوي چې د مسلې د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت او نړیوال ملاتړي له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو په دې اړه تازه څرګندونې کړي چې تفصیل به نوریاس نوري وړاندې کړي.
په افغانستان کې په هوایي بمباریو کې د ستونزو په اړه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویاندا څرګندونه وروسته له هغه وکړه چې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د فرا ولایت د تیرې مې د میاشتې د پیښې په اړه د ترسره شویو تحقیقاتو په باب لنډ معلومات ورکړل شول. د پینټاګون د مطبوعاتي دفتر مسول جیف موریل چې په دې غونډه کې برخه لرله په یوه خبري کنفرانس کې وویل د دې پیښې په اړه تحقیقات وښوده چې د تاکتیک تخنیک او له عملي پلوه په دغه بمباری کې ستونزې موجودې وې. په دې بمباری کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلې د افغانانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ کړکېچ زیات کړ. افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکا څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د هوایي بمباری پای ته ورسوي، خو واشنگټن دا غوښتنه رد کړه. افغان چارواکو ویل چې په فرا ولایت کې په بمباریو کې 340 ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې پیښه کې د وژل شوو ملکانو شمېر 340 خود او ویل چې په دې بمباری کې یوازې 2 طالبان وژل شوي دي. د امریکا پوځ ویل چې په دې پیښه کې وسلوالو طالبانو له ملکي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخیستی و. د وژل شوو 85 کسانو په ډله کې له 40 تر 50 پورې ملکي خلک دي. د پینټاګون ویاند فراد پیښې په اړه وویل کله چې بمب غورځوونکي الوتکې هغه ودانۍ چې غوښتلې پرې بمباري وکړي په نښه کړه، لاړه او کله چې د هدف ځای ته بېرته راوګرځېده په دې اړه چې آیا تر اوسه ټاکل شوی هدف د بمباري لپاره مناسب دی که نه پر هغې بمباري وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه قضاوت موجود نه و چې آیا دا بمباري به ملکي خلکو ته زیان پېښ نه کړي. موریل وویل دا هغه څه و چې موږ د فرا ولایت د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې ونه لیدل. د پینټاګون ویاند وویل د تحقیقاتو وښوده چې د امریکا ځمکنیو پلي سمندري ځواکونو د جګړې په ډګر کې ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ښه تدابیر نیولي و. نوموړي د ملکي تلفاتو شمېر په ګوته نه کړ، خو دومره یې وویل چې د ملکي تلفاتو شمېر د وژل شویو وسلوالو طالبانو په نسبت ډېر کم دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو سازمان تر افغانانو ژغ کړی چې هغو کسانو ته له رای ورکولو ډډه وکړي چې جرمي سابقه لري او یا یې په اړه له دوی سره ابهامات موجود دي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات په اسد کې کیږي او د کاندیدانو په ابتدایي لیست کې تر اوسه د 40 تنو نومونه اعلان شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم درز له افغانانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
په افغانستان کې یو شمېر خلک په دې باور دي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو په 40 کسیز لومړنی لیست کې داسې کسان هم شته چې په جنگي جنایتونو او په بشري حقوقو باندې په تیریو کې لاس لري. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویاند عالم صدیق له خلکو وغوښتل چې هغو کسانو ته رایه ورنه کړي چې د پخوانیو فعالیتونو په اړه یې اندېښنه لري.
افغانانو ته زما مشوره داده که چیرې د ځینو کاندیدانو د پخوانیو کړنو په اړه اندېښمن دي، هغوی ته دې له رایه ورکولو څخه ډډه وکړي. کله چې تاسو رایه ورکوئ هغه وخت یوازې تاسې او د رایه ورکولو پاڼه وي. همداراز زموږ هیله او مشوره داده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دي د ټاکنو قانون پر سرژنوي انتخاباتو تطبیق کړي.
په خو تر دې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عزیز الله لودین هم منلی و چې د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته داسې کسان هم درېدلی دي چې د تیرو شاوخوا دریو لسیزو په جګړو او جنگی جنایتونو کې لاس درلود. نوموړي ویلي وو د اساسي قانون له مخې تر څو پورې چې یو کس د محکمې لخوا په کوم جرم نه وي تورن شوی په انتخاباتو کې د کاندیدو له حق څخه نشي به برخه کېدلی.
په کیسه خانه بازار کې د وروستیو چاودنو نه پس یوه مرموزه ویره خوره شوې.
مخکې به کیسه خانه کې چې کوم خوند او کوم رونق وو هغه اوس بالکل نشته.
مخکې به دا بازار تود وو، نن سبا خو موږ یې موږ خو په هغه طرف بیخي نشو ورتلی.
نن روز د ازادي راډیو د لس بجو په خبرونه کې به د پېښور د قسخانې د بازار په اړه یو ځانګړی رپورت درته وړاندې شي. په دغه رپورت کې به د قسخانې د تاریخي بازار نننی انځور ته کتنه وکړو، خو د لسو بجو په خبرونه کې تر هغو پورې چې د ازادي راډیو د نن ورځې ټول پروګرامونه تاسو کولای شئ د FM په 3.5 فریکوئنسی باندې په ټول افغانستان کې ماده تورم د افغانستان په 15 ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې واوري. د کانادا پوځ په کندهار کې په 14 کې د خپل واسکر د وژل کېدو خبر ورکوي. په افغانستان کې د کانادایي خواو قومندان ویلي چې دغه 14 پرون په پنځوي کې سوي. د جنرال جان وینګز په وینا د عسكر د چاډونکو موادو د خونڅکول په وخت کې وژل شو.
At the end of 6 days of magnificent work in the Panjwayi district.
د وایډر ټیم په پنجوایي کې د بریالي عملیاتو په شپږمه او وروستۍ ورځ کې د جنرال جان وینز په وینا په پنجوایي کې په عملیاتو کې زیات اندازه مواد چې د بمونو په جوړولو کې استفاده ځین کېدنه نیول سوي دي. شلکرن پلو کې ل 2002 ایسوي کال راهیسې چې کانادا په افغانستان کې پوځي ماموریت پیل کړی دی، هیوا د 199 عسكر دی چې وژل کیږي. د روان کال لپاره یوازې 130 بهرني عسكر د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په تشدد کې وژل سوي دي.
د اوونه تر او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو ویب سټ تازه آنلاین سوي تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سټ د افغانستان د بیلابیلو برخو څخه تحلیلي مطالب او د ورځې تازه خبرونه وګورئ. د ازادي رادیو ویب سټ ورسی www.azadiradio.com. د قرغیزستان جمهور رئیس قربانبیګ باکیوف وايي په افغانستان کې وضعیت د جګړې لارې نه سیال کېدی او د دې لپاره باید نوري لارې چارې ولټول شي. جمهور رئیس باکیوف پرون د دې هیواد په ولري پرته سیمه اتباشي کې خلکو ته د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. دوی قرغیزستان حاضر دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د خبرو کوربه سي.
کوچ هر کله مسله چچلګن جوړ افغانستان ده. مړه قرغیزستان بازاسي
په افغانستان کې لنجه د زور لاري نه هلكي چې تاسو ویني چې قرغیزستان امریکا ته پوځي اډا ورکړه او امریکا تقریبا واټه کاله لدی ځای کار واخیست. خو په افغانستان کې وضعیت شونه سو. په همدې خاطر قرغیزستان د سولې لپاره وړاندیز کوي. زما وړاندیز دا دی چې قرغیزستان به په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولو لورو د خبرو کوربه سي. جمهور رئیس باقیوف زیاته کړه د زور لاري د سولې ټینګښت ناممکن بریشي. د قرغیزستان جمهور رئیس وویل د جمهور رئیس بوش له دورې څرګنده سو چې حتی د امریکا متحده ایالات چې د نړۍ تر ټولو لوی قدرت دی دا مسله په زور نسی حل کولای. قرغیزي چارواکو د ځینې نویو شرایطو پر اساس د متحده ایالاتو سره د ماناس د پوځي هوایي اډې په سر خبرو ته تیاری څرګنده کړې ده. د دې هوایي اډې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل قواو ته اکمالات کول. د قرغیزستان جمهور رئیس پرون تایید کړ چې افغان ولسمشر حمید کرزی یو لیک ترلاسه کړی چې له دوی د ماناس د هوایي اډې د فعالیت دوام غوښتنه کړې ده. همدارس د قرغیزستان یو لوړ رتبه چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د دواړو هیوادونو جمهور رئیسان پر دغه مسله خبرې سره وکړي.
خبری مجله اوري.
د لشکره ملکی هوایی دګر ته پروازونه پایل سونه. د بوس هوایی دګر ته تیرونی ترغیدو د بوس هوایی دګر تیرونی ترغیدو ورسته پرانیستل سوی او پرون د آریانا افغان هوایی شرکت اوله الوتکه پر راښینسته. په هلمند کې په البته د لشکره په شار کې پرون د حکومتي چارواکو او د خلکو لخوا د پروازونو د پایل هرکلای وسو، خو ځینې ستونزې هم موجودې وې. په دغه رپورت کې به وایو.
اریانا د هوای شرکت دا وړو کې الوتکه کله چې د لشکرګا پر اسمان راشکار اسونه یې زیاتې د خوشاله هیله راپورته کړې. تر کښته کې وروسته د الوتکې د پلوټانو د عملې مشر کپتان محمد حسین وویل
دا د خلکو خبرې دي چې په هلمند کې وضع خرابه ده، مګر زه چې راتلم د هلمند سبزبجي د هلمند رود چې ما ولید تاسو باور وکړئ چې ما یو احساس د خوشحالۍ هېڅ کړو، د ډار احساس نه دی کړی چې زه یو ډار سمه زومه کې دلته به چې یې، مګر د خپل وطن ده، خپل خلک دي او د خپلو خلکو دپاره به همیشه خدمت کوم.
د لشکرګاه د ملکي هوایي ډګر لپاره د اریانا د دې لومړۍ الوتنې د ښه راغلاس په خاطر د ټولو دولتي ادارو د مسؤلینو په شمول د هلمند والي مرستیال عبدالستار مرزکوال هم ورغلی و. ښاغلي مرزکوال دا ورځ د هلمند پرمختګ یوه ځانګړې ورځ وبلل او ژمنه وکړه چې د هلمند لپاره به ټول خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي چې د مسافرینو د لیږد په خاطر ورته الوتنې وکړي، خو مسافرینو د ټکټ د بیې د لوړوالي نه شکایت کوي. دوی په عین حال کې د نور هوایي شرکتونو نه غوښتنه کوي چې هلمند ته خپل پروازونه شروع کړي تر څو د یوې سیالۍ له مخې د دې ټکټونو بیه راکښته شي.
زما نوم حاجي عبدالقدس دی، د لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. په یو ټکټ د لشکرګاه څخه تر کابل پورې 5000 افغانۍ دي، په ډېر لوړه سویا ګراني.
دا خو نو بيخي لوړه بیه ده، د لوی مشکل دي، لیکن بیا خلک مجبور دي چې لاړ شي، ویني لارې خرابې دي.
دا کرایه چې 300 ده زما په نظر خو دا ډېر ملامتونکي کرایه ده، د خلکو لپاره چې هغه هیڅ نه وایي نه لري. یا دې ځای نه تر دوبۍ پورې 15000 تر قندهار پورې 2500 کرایه ده، اقل 1500 روپۍ به تفاوت وای.
د یادونې وړ ده چې د اوږدو لارو په سر ناامني، د یو شمېر لارو خرابوالی او د ډېرو نورو مشکلاتو په خاطر د هلمند زیات خلک حاضر دي چې د الوتکو له لارې خپل مزلونه را لنډ کړي.
په هلمند کې مو د بوس د هوایي ډګر ته د پروازونو د پایل رپورټ واورید. په مزار شریف کې د اوبو د تنظیم یو ریاست پرانستل شو. دغه ریاست به په شمال کې د فاریاب، جوزجان، سمنګان او سرپل په ولایتونو کې د اوبو د تنظیم لپاره کار کوي. افغانستان د اوبو په 5 سترو حوزو تقسیم شوی دی چې د شمال حوزه تر ټولو ستره ګڼل کیږي. د دې پروګرام پر اساس به په شمال کې د عامو په شمول د لویو سیندونو له اوبو څخه د غوره استفادې، د دریابونو لپاره د استحکامي دیوالونو د جوړولو او د دریابونو د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره کار وسی.
ازادي رادیو ستاسو د لیکونو په انتظار. په مزار شریف کې د پوسټ باکس میرا 19.
د پاکستان پوسټ په ملکند او شاوخوا سیمو کې د زیات شمېر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. پوځ ویلي چې په دې سیمه کې پراخ عملیات شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د پاکستان د پوځ د اعلامیې په استناد له دغه ځایه وروستي معلومات وړاندې کوي.
د پاکستان د اردو د عامه خبرتیا اداره د دوشنبه په مازیګر په خبره شوې یو خبر پاڼه کې په 13 ساعتونو کې د 22 مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. دا کسان د ملکند په بیلابیلو سیمو کې وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د پاکستان امنیتي ځواکونو د سوات په بره بانډه او شاډن بانډه سیمو کې تصفیهوي عملیات ترسره کړي او دا سیمې خوندي ګرځولې دي. همداراز ویل شوي چې قومي لښکر د دیر په ډوګدره سیمه کې د وسلوالو 14 کورونه سوځولي او 3 ترهګري وژلي دي. قومي لښکر همداراز د بره دیر په شاتکس مینه کې د دوشنبه په ورځ د مخالف وسلوالو یو کلی محاصره کړ او د چمتو افغاني په نوم د یو قماندان په ګډون 11 کسان لمن زوی وړل. په اعلامیه کې د بنیر امنیتي وضع ته هم اشاره شوې او ویل شوې چې په امبیلا سیمه کې د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې د طالبانو درې مهم قمندانان غلام خالق، سلیم او شیرزاده وژل شوي دي. د پاکستان حکومت دغو عملیاتو ته د نیغې لارې د عملیاتو نوم ورکړی چې څه ناسه شپږ ګونۍ پرې اوړي او د پاکستان د فوځ د ویان تورن جنرال اطهر عباس په وینا تر اوسه پکې 1400 نه زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان 15000 فوځونه اوس مهال د قابو 2000 مخالف وسلوالو په لټون دغه عملیات پر مخ وړي. دغو جنګونو 2.5 میلیون نه زیات کسان بې کوره کړي چې د اوسېدو لپاره یې د پاکستان حکومت په سوابۍ، مردان، چارسده، نوخار او پېښور کې پنډغالي پرانستې دي.
په مخکې د ساعت د مهمو خبرونو لنډې ست. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت وایي په هغه طریقه کې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په هوایی بمباریو کې کاروي جدي ستونزې موجودې دي. ملګرو ملتونو پر افغانانو ږغ کړی هغو کسانو ته له رای ورکولو ډډه وکړي چې جرمي سابقه لري او یا دوی د سابقې په اړه ابهامات موجود دي. د قرغیزستان جمهور رئیس قربانبیک برقیوف وایي په افغانستان کې وضعیت د جګړې له لارې نسي حل کېدای او دغه هیواد حاضر دی چې په افغانستان کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د خبرو لپاره کوربه سي. د لشکرګاه ملکي هوایي ډګر پرانیستل سو او پروازونه ورته پیل شول. د کاناډا پوځ په کندهار کې په 14 کې د خپل 119 عسکر د وژل کېدو خبر ورکوي. په لبنان کې د وسلوالو د ډلې حزب الله مشر حسن نصر الله په دغه هیواد کې د وروستیو پارلماني انتخاباتو نتایج تایید کړل. د برازیل پوځ وایي په اتلانتیک کې د ایر فرانس د غورځېدلې الوتکې د سپرلیو 24 جسدونه موندل شوي دي. او په شمالي کوریا کې د دوو توقیف شویو امریکایي خبریالانو کورنیو د شمالي کوریا له حکومت غوښتنه کړې چې دواړه خوشي کړي. د جمعې په ورځ په ایران کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. جمهوري ریاست ته د اوسنی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په ګډون څلور تنه کاندیدان دي. د رپورټونو پر اساس څلور وړو کاندیدانو کوشش کړی دی چې د ځواني طبقې رایه زیاته ترلاسه کړي او د ځوانانو ملاتړ جلب کړي، ځکه په ایران کې په دوه تیرو انتخاباتو کې پریکنده رول د ځوانانو وو او د ځوانانو د رایو پر اساس د اصلاح غوښتونکو ډلې د 1915 میلادي د 2015 کال پورې په ایران کې حکومت وکړ. روټرز خبري ایجنسی په ایران کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره مبارزه ته لنډه کتنه کړې ده چې رضوان مراد به وړاندې کړي.
د تهران په شمال کې ایرانی ځوانان چې په موټروي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو تصویرونه لګولي او په شوارونو ورکول سره له سرکونو او لارو تیریږي یو خبره کوي، او هغه دا چې د ولسمشر احمد نژاد بیا انتخابېدل نه مني. میلیونونه اصلاح غوښتونکي ایرانیانو چې د 2015 کال په انتخاباتو کې برخه نه واخیستې اوس درکړې ده چې څرنګه سخت دریځو محافظه کارانو د پخواني ولسمشر محمد خاتمی د لیبرال سیاستونو مخه ونیوله. د تهران په پوهنتون کې د اجتماعي علومو د څانګې 25 کلنه محصله مینا صداقتی رویټرز آژانس ته ویلي، دا انتخابات چې هر څوک یې وګټي ماته فرق نه کوي، خو چې ولسمشر احمد نژاد بیا منتخب نشي ځکه چې هغه ایران خراب کړی دی. د ایران د 10 میلیونه نفوس له 3.2 برخې له 1.5 کلونو څخه کم عمر ځوانان تشکیلوي او د 1999 میلادي کال د اسلامي انقلاب څخه د مخه د ایرانیانو د ژوند د څرنګوالي په اړه پوره معلومات نه لري. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ولاړو څلور واړو کاندیدانو په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې د ځوانانو د رایو د ترلاسه کولو لپاره له هر ممکنه لارې هڅې کړې دي. د ایران د ځوانې طبقې رایو د دغه هیواد د 1990 او 2000 میلادي کلونو په انتخاباتو کې محمد خاتمی ولسمشرۍ ته ورسو. د متوسطې طبقې ایراني ځوانان د دوو اصلاح غوښتونکو پخواني صدر اعظم میر حسین موسوي او د پارلمان د پخواني رئیس مهدي کروبي په پلوي شعارونه ورکوي او د هغوی تصویرونه پورته کړي دي. دغه ځوانان چې وایي احمد نشاد به لویدي سره شخړه نور هم پراخه کړي او ټولنیزې ازادۍ به نور هم تنګ کړي، غواړي د دوهم ځل لپاره د نوموړي د انتخابېدو مخه ونیسي. د ایران سیاسي کتونکي وایي دا انتخابات په اصل کې د ولسمشر احمد نشاد په اړه یو ټول پښتنه ده چې د هغو ځوانانو ترمنځ چې د هغه مخالف او یا پلویان دي ترسره کیږي.
د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، تبصری او تحلیلي مطالب او عکسونه د ازادي رادیو پر ویب سایت باندې کتلای شئ. د ازادي رادیو د ویب سایت آدرس دی www.azadiradio.com.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لبنان کې د افراطي وسلوالو ډلې حزب الله او د دغه ډلې مشر حسن نصر الله په دې هیواد کې د پرلمان انتخاباتو نتایج تایید کړل. په لبنان کې د یکشنبه په ورځ په انتخاباتو کې د سعد حریري په مشرۍ غرب پلوي ائتلاف د نوي پرلمان له 128 څوکیو څخه یو او یا وګټلې او په دې توګه د انتخاباتو ګټونکی معرفي شو. په مقابل کې حزب الله او د حزب الله متحدینو چې ایران او سوریه یې ملاتړ کوي او پینځوس سیټونه خپل کړی دي. د اروپایي اتحادیې لخوا د انتخاباتو د څارونکو ډلې مشر ویلي چې انتخابات په تقریبا سوله ییزو او تریو حده پرمختللي ماحول کې ترسره سوي دي، خو په دې برخه کې د نورو اصلاحاتو ضرورت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لبنان د انتخاباتو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت یې ویان این کلی:
The United States congratulates the Lebanese people for carrying out a peaceful national election yesterday, a critical step towards Lebanon.
د وای د امریکا متحده ایالات د لبنان خلکو ته په سولې ډول د انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي وای. د ارزی تمامیت او د واقعي خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره د لبنان برحق لاسته راوړنه ده. موږ به له یو باثباته او خپلواک لبنان ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ د لبنان خلکو ته چې په پراخه کچه یې په انتخاباتو کې برخه واخیسته او د دې هېواد د پولیسو او وسلوالو قواوو په شمول ټولو چارواکو ته مبارکي ورکوو چې د انتخاباتو لپاره یې ضروري امنیتي تدابیر ونیول او رای ورکوونکو ته یې له خپله حقه د کار اخیستلو زمینه مساعده کړه. د سعد حریري په مشرۍ سني اکثریت پلوي ګوند په 2015 کال کې د هغه د پلار رفیق حریري تر وژل کېدو وروسته په اقتدار کېدو کې پیل وکړ. د رفیق حریري د قتل مسؤلیت تر ډیره په سوریه او په سوریه کې پر یو شمېر چارواکو اچول کېږي. په لبنان کې د انتخاباتو په اړه نور د نوریاس نوري پر رپورټ کې
وروسته له هغه چې دا څرګنده شوه چې په لبنان کې لویدیځ پلوي سیاسي ائتلاف د جون د اوومې نېټې په انتخاباتو کې له انتظاره لرې بری ترلاسه کړی، د حریري ملاتړو دا بری په خوښیو او ولولو سره ولمانځه. د لویدیځ پلوي ائتلاف مشر د لبنان د پخواني وژل شوي صدر اعظم رفیق حریري زوی سعد حریري دی. دا ائتلاف یې لمنو چې د هیواد په 128 کسیز پارلمان کې به د خپلو سیالانو حزب الله او د هغې د شیعه او مسیحي متحدینو په نسبت چې 850 څوکۍ لري خپل نفوذ پراخ کړي او لږ تر لږه 70 څوکۍ به خپلې کړي. خو ډېر سیاسي کارپوهان او د ورځپاڼو مبصرین په دې هکله چې آیا سیالې ډلې به وکولی شي یو داسې متحد حکومت جوړ کړي چې د هیواد د ثبات ضمانت وکړي شک څرګندوي. حزب الله له انتخاباتو یو ورځ وروسته د یکشنبې په ورځ د حراري په مشرۍ ائتلاف ته خبرداری ورکړ چې د دغو انتخاباتو نتیجې په راتلونکي کې په هیواد کې د احتمالي سیاسي ناکراریو زنګ کړنګوي. په پارلمان کې د حزب الله یو استازي محمد راد اټکل وکړ چې که د په وینا دغه اکثریت په خپلو کړو کې بدلون رانولي، سیاسي بحران به په هیواد کې دوام ومومي. هغه همداراز خبرداری ورکړ چې حزب الله به خپلې وسلې چې په لبنان کې روسي تاوده بحثونه پر همدې موضوع څرخې تسلیم نه کړي. د حزب الله وسلواله ډله چې ایران او سوریه دواړه ملاتړ کوي او واشنگتن هم د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي، له 2006 کال را په دې خوا یعنې له هغه وخته چې اسرائیلو د ځپلو لپاره پراخه جګړه پر مخ یوړه، له بې وسلې کولو څخه ډډه کوي. د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو خلاف چې د جګړې وروسته یې صادر کړي او په لبنان کې د ټولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کېدو غوښتنه کوي. حزب الله په دې ټینګار کوي چې وسلې د اسرائیلو د حملې په وړاندې د لبنان د دفاع لپاره ضروري دي. د بیروت د ډیلی سټار ورځپاڼې پخوانی سرمحرر حسین عبدالحسین چې اوس د لندن د چتهام هاوس په تحقیقاتي مرکز کې په څېړنه بوخت دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو نتیجې تشویقوونکې وبللې. خو ویل چې په دې انتخاباتو کې د حزب الله دریځ به د لبنان او د پراخې سیمې د راتلونکي لپاره ناوړه عواقب له ځان سره ولري. کارپوهان وایي په انتخاباتو کې د حریري په مشرۍ د ائتلاف بری نه و اټکل کړی. په بیروت کې میشت د کارنګي د منځني ختیځ د تحقیقاتي مرکز رئیس پاول سالم وایي لبنان نن یو نوی پړاو ته داخل شو، خو د راتلونکي په وړاندې اساسي پوښتنه دا ده چې د لبنان راتلونکی حکومت به له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي. د بیروت د ډیلی سټار ورځپاڼې پخوانی سرمحرر حسین د راتلونکي حکومت په وړاندې لویه ستونزه له حزب الله سره تړي او وایي چې دا ډله به له خپلو زیرمه کړو وسلو مهماتو سره څه کوي. پر سیمې د انتخاباتو د اغېز په اړه حسین وویل ایران او سوریه به د یکشنبې د ورځې له انتخاباتو څخه خوښ نه شي، ځکه د ده په وینا د سیمې اکثریت لوبغاړو د حزب الله د بری تمه کوله.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
د برازیل پوځوای په اتلانتیک کې د ایر فرانس د غورځېدلې الوتکې د سپرلیو 24 جسدونه موندل شوي دي. تېره اونۍ د ایر فرانس د الوتکې چې له ریو دی جنیرو څخه د پاریس په لور پرواز کوي د اتلانتیک په سر راوغورځېده. په الوتکه کې د کارکوونکو په شمول ټول 228 تنه سپاره ویل کېږي چې د پلټنې مامورینو ځینې داسې نور وسایل هم موندلي چې ښایي تر اوبو لاندې د دغې ایربس الوتکې د لادرکه سوي بلک باکس په پیدا کولو کې مرسته وکړي. او په بلک باکس کې ثبت شوي غږونه او نور معلومات شایي د الوتکې د سقوط د دلیل په موندلو کې کومک وکړي. او د هغو دوو امریکایي خبریالانو کورنیو چې په شمالي کوریا کې په شاقه قید محکومې سوي، د شمالي کوریا له حکومت غوښتنه کړې چې د مهربانۍ له مخې دا دواړه مېرمنې خوشې کړي. د دواړو کورنیو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د لاورا لینګ او اینا لی نیول کېدو او په 12 کاله شاقه قید باندې د هغوی محکومېدو تکان ورکړی او سخت متاثر دي. په اعلامیه کې د دواړو نجونو کورنیو له هرې هغې تېروتنې معذرت غوښتی چې د دوی په وینا شایي په خطایي له هغوی سوي وي.
www.azadiradio.com
ته ازادي رادیو پر ویب سټ تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټول خبرونه لایف واوري او هم درس کولای شئ چې ټول ونیس پروګرامونه که تاسو په هغه ساعت نسې اوریدلای او د خبرت کیږي د سره واوري د ازادي رادیو ټول پروګرامونه په دغه ویب سټ باندې ذخیره دي او د دې ترڅنګ کولای شئ د ورځې پرتو دوه مسایلو خبرونه تفسیر او تحلیلونه وګورئ. د افغانستان او سیمه پر حالاتو د غرب په تو معتبر ورځپاڼو کې د ورستیو تفسیر او مقالو جزئیات رضوان مراد باندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې ورستۍ غنه کې غیر منظم افغان ځواکونه د امریکا د هدفونو مخې ته ستونزې جوړوي تر عنوان لاندې مقاله کې لیکلي. د ولسمشر بارک اوباما اداره د افغان ځواکونو پیاوړ کولو او د سرتیرو زیاتوالي ته لومړیتوب ورکوي. ورځپاڼه وایي په دې سره به د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه فعاله شي او په پای کې به دې ته زمینه برابره شي چې امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي اکثر افغان سرتیري سواد نه لري، ډسپلین نه مراتوي، وسایل او تجهیزات نه ورکیږي او د دغو ځواکونو په خاصه توګه د پولیسو په لیکو کې فساد هم زیات شوی دی. د ورځپاڼې په وینا دغو ستونزو د افغان ځواکونو د وفادارۍ او له هغوی څخه د استخباراتي معلوماتو د خپرېدو په اړه امریکایي مقامات اندېښمن کړي دي. امریکایي چارواکي وایي د افغان ځواکونو روزونکو افسرانو لازم کورسونه کړي او له هغو متقاعدو پوځیانو څخه لازم لارښوونې ترلاسه کړي دي چې د عراق تجربه لري. امریکایي روزونکي وایي دوی د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د عراق پلان عملي کوي. نیویارک ټایمز د امریکایي مقاماتو په حواله وړاندې وایي د امریکا د دفاع وزارت هڅه کوي څو افغان ځواکونه داسې وروزي چې په جګړه کې د توپخانې او هوایي حملو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د پاکستان د پوځ روسیو عملیاتو او د زرګونو بې ځای شوو کسانو د ستونزو موضوع راخیستی او لیکي د سرحد ایالت د جګړو له امله شاوخوا 2 لک کسان چې تقریبا ټول پښتانه دي بې ځای شوي دي او د مردان او نور سیمو په کمپونو کې په بدو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. ورځپاڼه وایي یوازې د مردان د شیخ یاسین په کمپ کې په نږدې 1.5 زره خیمو کې شاوخوا 1.5 زره کسان اوسیږي. په سرحد ایالت کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو د بریالیتوب رپورټونو پاکستانیان خوشاله کړي دي او د چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان خلکو اوس دا درکړي چې که د طالبانو فعالیتونه کنټرول نشي نو د یو جدي خطر بڼه غوره کولی شي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په سیمه کې د جګړې د ختمېدو نښې نښانې نه ښکاري، د سواد د درې د بې ځای شو خلکو چې یوازې د تن په جامو کې له خپلو کورونو راوتي صبر او زغم هم په ختمېدو دی. د ورځپاڼې په وینا بې ځای شوي خلک د سختې ګرمۍ په حالت کې په خیمو کې ژوند کوي او ډېر کم روغتیایي خدمتونه ورته رسیږي. دغو ستونزو ته په اشاره سره د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب شیرپاو لاس انجلس ټایمز ته ویلي که په سوات کې عملیات ژر پای ته ونه رسیږي او بې ځای شوو خلکو سره لازمې مرستې ونه شي نو لرې نه ده چې دغه بې ځای شوي پښتانه به په راتلونکو اونیو کې په بلواو او مظاهرو لاس پورې کړي.
د پاکستان پر حالاتو وروستي معلومات له ازادي راډیو ترلاسه کولای سئ. ازادي راډیو په دې هیواد کې په وروستیو جګړو کې د بې ځایه سویو کورنیو د وضعیت په اړه وخت په وخت تازه معلومات درکوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په صوبه سرحد کې د وروستیو لانجو په نتیجه کې میلیونونه کسان بې ځایه سوي دي او دا په نړۍ کې د داخلي بې ځایه سویو تر ټولو لویه شمېره جوړوي.
د پاکستان د اسلام آباد د سبزی منډی تانی او د مارګالا آینان دا تانی افغان مهاجرین تنګوي او قانوني هم دي قاتل هم لري او د شي غریب سړی چې ویني قاډي سر کې وزنیويش کوي او تانی ته بوزي لاس 15000 60000 روپیه لازم واخلي دا واپس پیږدي. ما له چارواکو څخه دا ویل چې د پاکستان له چارواکو سره په تماس کې سي او دا سمجه دي حل کړي.
د ازادي رادیو د نیم ساته پښتو خبری مجله نور د پېټرسېدو په حال کې ده. صرف څو محدودې ثانیې وخت لرو. باید وایم چې د ازادي رادیو په راتلونکو پښتو خبرونه کې چې د سهار پر اتو بجو پیل کیږي د سپورت پروګرام اوریدلای شي او د شوتو لپاره ځنګړی پروګرام د ازادي رادیو تاسو کولای شي چې د 12 بجو څخه تر 2 بجې پورې پښتو موسیقي واوري. د پښتو موسیقي سبا دری موسیقي پروګرام پیل کیږي چې تر 2 بجو پوری ده. ما البته ایو اسلام باید وکړم چې د اتو بجو پروګرام کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي او د سپورت او میرمنو پروګرام د 10 بجو خبرونه کې پیل کیږي. د دې امید مرزبان په استودیو کې د بل خبرونه دی وړاندې کوي. امید جان
با عرض سلام و صبح بخیر میزبان شما امید مرزبان. قسمی که فرشته جلال زای گفت تا ساعت 8 در این مجله خبری با شما خواهد